دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سات سلیمان شاه په داسې حال کې چې د روسي پاوس پرون د شنبه پورز د کپ پاتشتما اعلان وکړ چې د یوکرين په جنگ کې د لومړي ځل لپاره د کینزال په نوم له نو پر مختلفو هایپرسانیک توغندونو کار اخیسته د یوکرين جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا پر مسکو باندې غږ وکړ چې د سولې مذاکرات دی وکړي او جنگ د پای ته ورسوي. د الجزیره تلویزیون د رپورت لمخې زلنسکی له کرملین نه وغوښتل چې با معنا او مثبت مذاکرات دی وکړي. زلنسکی کرملین ته د مذاکراتو دا وروستی خواست په داسې حال کې وکړو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د نږدې دو ساعتونو لپاره په تلیفون وغږېده. ښاغلی بایدن د چین جمهور رئیس ته وویل چې متحده ایالات غواړي چې پوتین په یوکرین کې خپل جنگ نور ختم کړي. بایدن ښاغلی شی آگاه کړ که د یوکرین په جنگ کې د پوتین ملاتړ وکړو نو دا اقدام به ځانګړي اثرات او عواقب ولري. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالې سندسین د چین د دولتي مطبوعاتو په حواله پرون د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې شه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته ویل چې چین د شخړې او بحران په لټه کې نه دی او ټول خواوې دي د مسکو او کیف ترمن د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په عین وخت کې د تیرو دریو اونیو په موده کې تقریبا 3 میلیون خلک له یوکرين نه پولند او نورو ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي دي. مایروسلاو ګونډاز د پولند سرحدي خار میډیا کانا ریپورت ورکړی چې په یو وخت کې د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره د سرپنا او خوراک برابرول په خپل ذات کې یو ستر چیلنج دی چې د پولند چارواکي او خیریه سازمانونو سره مخامخ دي. د مهاجرینو زیاته برخه پولند کې پراته دي. څه باندې 300 زر مالدوویا ته چې د پخواني شوروي اتحاد یو نسمن جمهوریت او د ناټو د تړون غړی دی اوښتي دي. یو تازه خبر د متحده ایالاتو د سمندري پوز 4 تن اسکر په ناروی کې د نظامی تمریناتو په دوران کې د سمندري پوز د اسپری ډول هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوې دي. روسیا چې د 1300 کلونو په موده کې په جنگونو کې د افریقایي هیوادونو له اجرتي عسکرو یا مرسنریز استفاده کړې د مطبوعاتي رپورټونو لمخې ممکن چې له همدغه تجربې نه په استفاده د کرایي یو شمېر عسکر د یوکرين د جنگ جبهات ته هم سوق کړي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پروند شنبه پورز د کپ پاتېشتم ویل چې طالب چارواکو د 13 ورځو په موده کې په کابل او ولایتو کې ولس ژورنالیستان او مطبوعاتي کارکونکي نیولې دي. دا کمیټه وایي چې د طالبانو امنیتي چارواکو مطبوعاتي سازمانونو ته په شفاهي توګه خبرداري ورکړو چې د بهرنیو تلویزیونونو سوپ اوپرا سیریالونو خپرول دي بند کړي. دغه خبرداري په تعقیب یو ورځ وروسته وکسا ژورنالیستان په کابل او جلال آباد کې ونیول. لبل خوا د طلوع نیوز انکر او خبرخوان امان ساپی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو نیولو له 3 ساعته غیابت وروسته راښکاره شو او د ماښام د 6 بجو خبرونه ولوستل. زمون خبریال وایي چې طالب چارواکو د طلوع نیوز 3 واړه نیول شوي غړي خوشي کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړی استازی ټامس نیکلسن په کابل کې د طالب چارواکو او د پخواني حکومت له لوړپوړو ارکانو سره ملاقاتونو نورستا د پاکستان د حکومت د مامورانو سره د ملاقات په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. د قندهار د ولایت د شاولی کوټ پولو سوالی کې 4 تنه ماشومان چې لوبې کولې د یوه ښخ شوي ماین د چاودېدو له امله وژل شوي دي. له بلې خوا د شاولی کوټ په شمول د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو بزګرانو چې مخکې غنم او جوار کرل پخوانی حکومت د زوال نه وروسته د بدیلي معاشیت پروګرام د فسخه کېدو اقتصادي ستونزو او د اوبو د کمبود په وجه د خاشخاشو کرکلې ته مخه کړې ده. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې د یوکرين د جنگ په وجه په افغانستان کې د تیلو او خوراکي موادو بیه لوړه شوې. تیرو اتو میاشتو په دوران کې په هغه هیواد کې د خوراکي موادو بیه 40% پورته وختله او شاید چې نور هم لوړه شي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ یا سینټ کام قماندان جنرال کینت میکنزی ویل دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله اوس په افغانستان کې د نوو غړو په راجلبولو بوخته ده. میکنزی دغه خبره د جمعې په ورځ په پینټاګن کې د یوه ویډیویي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د پخوانی حکومت ډیپلوماتانو د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په نیویارک کې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ د مستشار نصیر احمد فائق غندنه کړې. فائق تېره ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټریټ ته په یو لیک کې د یو شمېر افغان ډیپلوماتانو نمونه استولي وو چې د نوموړي په وینا رسمي وظیفې ختمې شوې دي او باید چې د ملګرو ملتونو مقر ته د ننوتو پاسونه فسخ شي. په بیانیه کې چې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ لومړي سیکرټر لطف الله لطفي خبره کړې ویل شوي دي چې فائق دغه کار د شخصي عقدې او عینات پر اساس کړی دی. په بیانیه کې د نورو ډیپلوماتانو نمونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د یوکرین پوځ پرون د شنبې په ورځ د یو بل لوړ پوړي روسي جنرال د وژلو خبر ورکړی. د لندن د انډیپندنت ورځپاڼې د رپورټ له مخې ډګر جنرال اندري مودویچوف د کرسن د ښار د هوایي ډګر سره چیرما د چرنوبیویکا پر پوځي اډه باندې د یوکرین د پوځونو د حمله په دوران کې وژل شو. د روسي پوځ په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې د دولتي تلویزیون یو وایاندا چې د یو ژوندۍ پروګرام په وخت د یوکرین د جنگ په خلاف شعارونه ورکړل او پوسټرونه وښودل له خپل دندې نه استعفا کړې ده، خو هغې د سیاسي پناه لپاره د جرمني او فرانسې د مشرانو در وړاندیز رد کړ. مارینا اوسیان میکووا د چینل ون تلویزیون د مازیګر د 15 دقو د خبرونو په محل د تلویزیون په صفحه راښکاره شوه او خبرونه اخلال کړل. هغې دا شعارونه ورکړل چې موږ جنگ نه غواړو او روسان د جنگ پر خلاف دي. چارواکو هغه 10,000 روبله جرمانه کړه. نوموړی وای غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي، وطن پرسته ده او نه غواړي چې په خارج کې سیاسي پناه وغواړي. د ان بی سی تلویزیوني شبکې د رپورټ له مخې د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویلي دي یو شمېر روسي عسکر چې د یوکرین ځواکونو د جنگ په دوران کې نیولي بیرته روسیې ته لستنېدو نه انکار کوي. او د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او لویدیځو ملکونو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګیدو باوجود اوس هم یو ګڼ شمېر لویدیځ تجارتي شرکتونه په روسیه کې د معمول سره سم خپل کاروبار جاري ساتي او د هغه هیواد نه لا تر دې دمه نه دي وتلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ اونۍ کې افغانستان کې د کرونا وایرس سپې حرکت بیرته رو شوې دی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 سباندې 2.5 میاشتو کې نږدې 18,000 او 1,400 کسان په کرونا اخته شوي. افغانستان لا هم د کرونا د اومیکرون بڼې د وایرس هیڅ لابراتوري امکانات نه لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس نوې څپه چې د روان 2020 میلادي کال د جنوري د 2 اونۍ وروسته په افغانستان کې په ډېر چټک ډول د خپرېدو په حال کې و. په 13 اونیو کې حرکت بیرته ورو شوی دی. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغانستان کې د 13 میلادي میاشتې فبروري تر نیمه پورې د کرونا وایرس د خپرېدو حرکت مخ په پورته روان و، خو د دغې میاشتې له نیمه وروسته یې حرکت بیرته ورو شوی دی. ډاکټر حجیری ویل د فبروري 3 او 4 اونۍ او هم د مارچ د میاشتې په لومړۍ او 2 اونۍ کې په دغو 4 اونیو کې په اوسط ډول هره اونۍ کې مو 1,500 مثبتې پیښې لرلې. الحمدلله د مړینو شمېر هم ډېر کم شوی. د فبروري په هره اونۍ کې په اوسط ډول 3,000 او 9,500 ترمنځ د کرونا په ناروغۍ مړینې لرلې، چې د تېرې اونۍ د مړینو کچه 18 تنو ته راکمه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال کال د پیل څخه تر اوسه پورې د کورونا وایرس ټولې 2,221 مشکوکې پیخي میده شوې چې له ډلې د 3,386 نوي تنو د معینې پایلې مثبتې ختلې دي. د عامې روغتیا وزارت وایند وایي چې په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 202 تنه مړه شوي دي. افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیخه د 2006 میلادي کال د فبروري په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه هیواد کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پورې 9,003 مشکوک کسان میده شوي چې له ډلې 1,683 تنه په کورونا اخته شوي، 1,950,240 تنه د کورونا له ناروغۍ ښه شوي او 1,615 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي دي. افغانستان کې اوږدې جګړې د دغه هیواد په روغتیا سکتور ناوړه اغېزه کړې چې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته یې خلکو ته د روغتیا خدمتونو په وړاندې کولو هم ډېره اغېزه کړې ده. د دې سربېره د تېر 2023 میلادي کال د اګست په 15 وقت د طالبانو اسلامي امارت رسیدو وروسته نړیوال ټولنې هم د افغانستان عامې روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بندې کړې چې له امله یې د کورونا د وایرس د درملنې یو شمېر روغتونونه هم تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په شاوخوا ټولو ګاونډیو هېوادو کې د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې وایرس په پراخ ډول خپور شوی، دا هېواد لا هم د کورونا د وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص لابراتواري امکانات نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د اومیکرون د بڼې د تشخیص د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه لا هم د دغې بڼې د تشخیص ټول لابراتواري وسایل افغانستان ته نه دي برابر کړي. ډاکټر حجیری ویل د WHO لخوا چې د کومې ماشینرۍ د برابرولو ژمنه شوې وه یوه برخه یې تېره اونۍ افغانستان ته رسېدلې ده، یوه بله برخه یې چې زمینوي وسایل دي ژمنه یې کړې چې په یوه یا دوه اونیو کې یې برابروي. د کورونا د وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص د لابراتواري امکاناتو پرته د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې ته ځانګړی شوی ډاکټرانو د ناروغانو د کلینیکي معایناتو پر اساس په افغانستان کې په پراخه کچه د اومیکرون د بڼې خپرېدل تایید کړي دي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپرېږي. په منځنۍ صفحه 1,269.0، په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یوکرین ته په 13 هفته کې د 200 ملیون ډالرو اعلان شوې مرستې علاوه د $1,000,000 نور مرستې اعلان هم وکړو چې دغه هیواد به کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې خپل دفاع وکړي. او مکړی دی رپورټ ته
د روسی او اوکراینیز وکونو ترمنځ په کیف، ماریوپول او د اوکراین په نورو ښارونو کې جګړه په شدت سره روانه ده.
پوتین په اوکراین کې ویرونکې ورانی او وحشت رامنځته کړي، د خلکو کورونه، زیږنتونونه او روغتونونه بمباروي.
ولسمشر جو بایدن د تېرې شنبې په ورځ د $200 ملیون اعلان شوې مرستې څخه بر علاوه له اوکراین سره د $300 ملیون نوې مرسته منظور کړه. دغه مرستې له اوکراین سره د هغو 13.6 میلیارد ډالرو مرستې له بستې څخه دي چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس منظور کړله. دغه $300 ملیون به اوکراین ته د هوایي مدافعې د سیستمونو، د ټانک او زغروالو وسایطو ضد توغندیو، ډرونونو، سپکو وسلو، مهماتو او د زغرو د واسکټونو او خولیو د سپارلو په توګه ورکړل شي.
کوم څه چې د روسانو د پرمختګ مخه نیسي او د روسیې پوځ ته ډیر تاوان رسوي هغه د الوتکو ضد وسلو سیستمونه دي. په همدې خاطر زه فکر کوم د دې کار لپاره یو تاکتیکي دلیل شته چې د وسلو په دغه سیستمونو ډیر تمرکز کیږي.
د اوکراین ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپلې پرونی وینا کې له امریکا څخه وغوښتل شي د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین په هوایي حریم کې د پرواز بمناسب رامنځته کړي. ولسمشر بایدن د هغه دغه غوښتنه لمخ کې رد کړې ده ځکه دغه کار به له روسیې سره د امریکا مستقیم تقابل رامنځته کړي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس غړو د اوکراین د ولسمشر دې غوښتنې ته چې په روسیې د نور بندیزونه ولګول شي او امریکا د روسیې واردات بند کړي مثبت غبرګون ښودلی.
موږ باید بندیزونه زیات کړو، باید ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ متحدین هم په دې کار کې راسره دي ځکه بندیزونه هغه وخت اغیزمن وي چې څو اړخیز وي او زموږ متحدین په ګډه عملي کړي.
د ولسمشر زیلنسکي له خوا د اوکراین د جنگ په هکله کانګرس ته خبرې شوې ویډیو د کانګرس د یو شمېر غړو احساسات راو پورول او د دوی په وینا د دغه جنگ په اکلې د دوی په لیدلوري کې بدلون رامنځته کړ.
زموږ په حکومت کې ټول تصمیمونه په دې نظر کې نیول کیږي چې اوکراینن بلاخره دغه جنگ بایلي. زه فکر کوم موږ باید دغه نظر بدل کړو، په خاص توګه کله چې د ولسمشر زلنسکي دغه ډول الهام بخونکي خبرې اورو. دوی ښایي دغه جنگ وګټي، ښایي وګټي.
مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت موده یو کال لپاره وغځوله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت د یوناما د ماموریت غزیدل تایید کړل. ملګری ملتونه وایي چې یوناما به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ودې په مخه خپل ماموریت پر مخ یوسي. هموکړې ته رپورټ تا
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما ماموریت د راتلونکي یو کال لپاره وغځوه. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي او همداشان د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو دوامدار ملاتړ پر ژمنو باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه وایي چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت خورا مهم دی.
د مثبت رای شمیر 14، د مخالف رای شمیر 0 او 1 ممتنع رای ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي وایي چې دوی د طالبانو کړنې له نږدې څاري.
متحده ایالات د طالبانو کړنې له نږدې څاري ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی په ټول هیواد کې د ښځو حقوقو ته د درناوي لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. کومه پرېکړه چې وشوه د ډاډ ورکوي چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې د پراخ بشري بیړني وضعیت او په هیواد کې د روان اقتصادي ناورین د حل په موخه خپل هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو او د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې په یوې بلې جلا جوړې شوې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د خلکو په تیر د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
افغانستان د بشری حقوقو له جدي ناورین او بیساري بشري استراري وضعیت سره مخ دی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ډیر سخت دی. سولېز لاریون کوونکي ګواښل شوی دی او سخت سزاګانې ورکړل شوی دي. د ښځو د حقوقو فعالین او خبريالان نیول شوی دي. طالب چارواکو پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه محدودیتونه وضع کړي دي.
د افغان میرمن لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وایي د افغان میرمنو څخه د ملاتړ لپاره نه یوازې باید غږ پورته شي، بلکې باید د نړیوال ټولنې په توګه ورڅخه کلک ملاتړ وشي.
زه غواړم چې یادونه وکړم چې یوناما په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی. دغه ماموریت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د یو لړ مسایلو د مطرح کولو لپاره مهم آدرس پاتې شوی دی چې باید په افغانستان کې د یوناما ماموریت دوام پیدا کړي او نه یوازې په پلازمینه بلکې په ټول افغانستان کې په کافي اندازه رول ولري.
افغان میرمن وایي د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره پکار ده چې هر اړخیز نړیوال چوکاټ رامنځته شي.
نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې طالبان له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو له حقونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
خو طالبان وایي تلې د میرمنو حقونه خوندي کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دفتر سرپرست نصیر احمد فائق له ګڼوالو غوښتل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او نړیوال ټولنې د لاسته راوړنو د ساتلو په موخه له طالبانو سره په تعامل کې واوسي.
موږ ستاسي مرستې ته اړتیا لرو او له تاسو هیله لرو چې همداشان په یو غږ مو د افغانستان د ملاتړ پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بنسټیزو بشری حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه هم او په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په اړه هم له طالبانو سره په خپلو خبرو کې په دغه ټکو ټینګار وکړي.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما د کار دوام غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې کابل ته د سفر پر مهال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې افغانستان کې کړکېچ ژور دی او د افغانستان له 8 میلیون نفوس څخه 90% کافي خوراکي توکي نه لري. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
افټر 6 مانس
شپږ میاشتې وشوه چې طالبان په واک کې دي، آیا تاسو له حکومت ناراضي یاست؟
نو دیس واز ا
نه، دا د امریکا لپاره یو ناورین وو او زموږ د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له کبله رامنځته شوی. دا یو لویه تیروتنه وه. اوس په افغانستان کې یو ترهګر دولت په واک کې دی. فکر کوم چې امنیتي عواقب ولري، کیدای شي څو کلونه یا لسیزې به دا حالت دوام ولري.
ولسمشر بایدن ویل کله افغانستان سرتیری ونه باسي هغوی اړ دي چې نور سرتیری ولیږي او جګړه به دوام پیدا کړي.
We had 3500 troops there.
فکر کوم دا سمنه ده تاسو په هغه چې مونږ هلته درې نیم زره عسكر درلودل چې د یو نیم کال په موده کې هیڅ تلفات نه لرل. همداشان هلته د ناتو او وزره سرتیری وو. افغان ځواکونو د جګړې ورتیا درلوده. هغوی زمونږ هوایي ملاتړ ته اړتیا درلوده. زمونږ هوایي ملاتړ به ورسره د لسو یا 15 دقیقو لپاره وو. افغان هوایي ځواک معاصر وو. هغوی د متحده ایالاتو تخنیکی ملاتړ ته اړتیا درلوده چې الوتکې فعال وساتي. په جولای میاشت کې کله چې مونږ خپل هوایي ځواک او تخنیکی برخه بهر کړه، دغو افغان ځواکونو نور هوایي ملاتړ نه درلود. هغوی پر دې ملاتړ متکي وو چې ورڅخه واخیستل شو. هغوی په لوجستیکي برخه کې اړتیا درلوده. د مهماتو مرسته ورسره بنده شوه.
Including President Biden, most of the
people. The ولسمشر بایدن په شمول ګڼ کسان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد لپاره جګړه ونه کړه، نو ځکه یې سقوط وکړ.
زه فکر کوم هغوی ځکه سقوط وکړ چې مونږ ورڅخه هوایي ملاتړ پای ته ورسوو. خلک پوهیږي کله چې تاسو د جګړې په میدان کې دښمن سره مخامخ یاست، د هوایي ځواک جیټ پر دښمن برید وکړي او دقیق هدف ولي، دا ډیر لوی توپیر رامنځته کوي. او افغان حکومت په دې توګه عادت شوی وو. په تیرو 2 لسیزو کې د ملاتړ دوام درلود او مونږ په جولای میاشت کې دا ملاتړ پای ته ورسوه. بیا مو له افغان هوایي ځواک څخه تخنیکي ملاتړ لري کړ. دوی قوت مون لري کړ چې هوایي ځواک او تر زیات هده افغان ځواکونه زمونږ په هوایي ملاتړ متکی وو. فکر کوم د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په دې ناورین کې لویه برخه لري چې دا پریکړه د جو بایدن لخوا شوې ده. زمونږ پوځي مشران جنرال میلی د دې پریکړې پر خلاف وو. هغه زمونږ د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ولسمشر لخوا ونیول شوه او هغه یې مسؤل دی.
ولسمشر بایدن ویلي چې افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ او مخکنی حکومت لخوا نیول شوې وه او هغه د سرتیرو د ایستلو پریکړه یوازې څو وخت لپاره وغځوله.
زه له ولسمشر ټرمپ سره هم موافق نه وم چې د افغانستان د حکومت د حضور پرته له طالبانو سره خبرې کولې. د دې حکومت یو شمېر کسان د هر څه لپاره ټرمپ ملامتوي که دوی غوښتلې کولای شوای چې بدل یې کړي، خو په پای کې دا دوی وو چې سرتیری یې ویستل. آن که ټرمپ هم دغه شان ایستلو سره موافق وای، دا به ناورین وو. په مجموع کې زه د ټرمپ د مذاکراتو سره مخالف وم. اجازه راکړئ یو څه اضافه کړم. ټرمپ ویلی وو چې هر څه به د شرایطو پر اساس وي او یوازې هغه وخت به سرتیری وباسي چې مشخص شرایط پوره شي، خو دا شرایط هیڅکله پوره نه شول.
خو ولسمشر بایدن وایي دا یو بریالیتوب چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېده. طالبان د نړیوالو لخوا رسمیت پیژندو ته څومره واټن لري؟
زه د طالبانو په رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم. زما پام دوی بېګناه خلک وژلي دي. هغوی اوس بېګناه خلک وژني. په هیڅ صورت د هغوی په رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم.
اوس د افغانستان څخه کوم لوی ګواښونه موجود دي؟
تر ټولو بد شی د خلکو بېوزلي او لوږه ده. دا ډېره سخته ده چې د حکومت له مرستې پرته هغوی ته مرستې ورسول شي. مونږ باید غیر دولتي سازمانو او انجوګانو له لارې هغوی ته مستقیمې مرستې ورسوو، خو مونږ نشو کولای چې حکومت ته پیسې ورکړو او دولت سره مرسته وکړو. فکر کوم دا اوس یو انتخاب دی، خو له هغه څه سره چې زه اندېښمن یم، هغه د طالبانو حکومت دی. تاسو په هیګي هغوی ترهګر او قانون ماتون کړي.
د کانګرس یو شمېر غړي د القاعده په شمول نورو ترهګر ډلو سره طالبان د اړیکو په اړه اندېښمن دي. تاسو هم همدغه اندېښنه لرئ او تاسو په طالبانو باور لرئ چې له القاعده سره اړیکه پرې کړي؟
دا په بشپړ توګه اندېښنه وړ ده. طالبان د القاعده ډلې سره متحد دي که اوسامه بن لادن ته وګورو د هغه وخت اتحاد لاشته دی. اوس یو څه پیچلی شوی دی ځکه طالبان او داعش ډله په خپلو کې جګړه کوي، خو القاعده له طالبانو سره متحده ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره یو شان فکر او ایدیولوژي لري. که د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 نیټې پیښې ته وګورو، اسامه بن لادن پر امریکا برید د طالبان تر ملاتړ لاندې ترسره کړ او له یاده مه باسئ چې دا اړیکې لا تر اوسه بدلې شوې نه دي.
په افغانستان کې میرمنو او نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شوي دي، خو هغوی کار ته تللی نه شي یا په محدودو سکتورونو کې کار کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه د افغان میرمنو په اړه ډېر خوابدی یم. په تیرو شلو کلونو کې افغان میرمنو زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. اوس ګورئ چې په افغانستان کې میرمنې زموږ لپاره بیه پرې کوي، وژل کیږي او شاته پرېښودل شوي دي. دا ډېره خواشینونکې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ تر مقاله ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ڈی پی آر کے دروان کال د فبروری د میاشتې په 8مه نیټه خپل لسم بالستیک توغنده و توغاوه. یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼ شمېر پریکړو نه سرغړونه وکړه. امریکا د لس نورو هیوادونو سره یو ځای په کلکه دغه ازمایښت وغنده او وایي د ڈی پی آر کے دغه اقدامات غیر قانوني او بې ثباته کوونکي دي. د جاپان او د کوریا د جمهوریت چارواکو راپورټ ورکړی دی. دغه د ډی پی آر کې توغندې څه باندې 300 کیلومتره په هوا کې حرکت کوي او په 600 کیلومترو ارتفاع ته رسېدلی شي، مخکې له دې چې د کوریا او جاپان ترمنځ په اوبو کې راښکته شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګڼ شمېر پریکړو سره دغه فعالیت منع شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په استازوالۍ کې د سیاسي چارو لپاره لوړ رتبه مشاور جیف د لورنتس د جمهوریت هم یو ځای شول. د خپلو خبرو ته دوام ورکوي او وایي موږ له ټولو غړو دولتونو نه غواړو چې د ډی پی آر کې پورې مربوط د امنیت شورا ټولې پریکړې په بشپړ توګه عملي کړي. د امنیت شورا دغه پریکړې ډی پی آر کې مکلفه کوي چې په بشپړ د تصدیق وړ او په دایمي طریقه د عامې تباهۍ د وسلو او د بالستیک توغندیو له پروګرامونو لاس واخلي. بین المللي سولې او امنیت ته د دغه ګواښ غم خوړلو لپاره بین المللي بندیزونه یوه مهمه وسیله ده. امریکا او ډی پی آر کې په څه باندې دوه کالو کې رسمي خبرې نه دي کړې، مګر امریکا په پرله پسې توګه خپل چمتووالی څرګند کړی دی چې د پیونګ یانګ سره په جدي او دوامدارې ډیپلوماسۍ کې بوخت شي. سفیر د لورنتس بیا له ډی پی آر کې نه وغوښتل چې د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي چې سیمه ییزه تاوتریخوالی له منځه یوسي او بین المللي سوله او امنیت پیاوړی کړي. د څرګنده کړه موږ چمتو یو چې په ډیالوګ کې بوخشو او موږ به د سولې او ثبات په تعقیبولو کې متزلزل نه یو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.